وطن را لسندره که راشه داشلی دلی پیرهن را لسندره که سور پخپلو وینو گل بدن را لسندره که یاد سبالوی فنکاره نن را لسندره که یا شایره یا فنکاره یا خیبره چرته ی زخستاسا الیم استا کلی تراغلیم خیبره پرده په شپیته کلنۍ کې وفات شوم. د فن، علم او هنر د خاوندانو لپاره شپیته کاله ډیر عمر ځکه نه دی چې لوی آثار معمولا د ډیرو تجربو له زده کړې وروسته د ژوند په دویمه نیمه کې لیکل کیږي. البته داسې کسان هم شته چې آن په ماشومتوب او نوې ځوانۍ کې داسې کارونه کړي دي چې نړیوال شهرت او احترام یې په برخه شوی دی. فرشتې جلال زئی د همداسې چا په باره کې د آن فرانک نوم انجلۍ په باره کې رپورټ برابر کړی دی. رپورټ د آن فرانک د ژوند په باب د یو مستند فلم په څو خبرو پیلیږي. په دې خبرو کې ماشومه او پیغلو کې آن فرانک له ځان سره خپلې ارزوګانې بیانوي او وایي چې زه غواړم لیکواله شم، زه غواړم عکسونه مې په هره مجله کې خپاره شي، زه غواړم تر نورو نجونو زیاته واوسم، زه غواړم بیخي ډېر کارونه وکم.
I want to be a champion skater and a writer. I want my picture in all the magazines. Maybe I'll be a movie star. I want to be different from all the other girls. I want to be a modern woman. I want to travel. I want to study languages. Languages and history. I want to do everything. I want to...
The Diary of a Little Girl. یا د یوې کوچنۍ نجلۍ د خاطراتو کتابچه. دا هغه کتاب دی چې په نړۍ کې رپورټونه وایي تر انجیل را وروسته تر بل هر کتاب زیات خرڅ شوی دی. دغه کتاب د یوې 15 کلنې نجلۍ د خاطراتو مجموعه ده. د نړۍ د نسبتا یوه واړه مذهبي اقلیت استازی آن فرانک له 15 کلنۍ څخه تر 15 کلنۍ پورې د خپل ژوند د یوې ورځې خاطرات په دغه کتابچه کې لیکلي دي. آن فرانک یهوده وه. کله چې د دوهمې نړیوالې جګړې په کلونو کې د جرمني د نازیانو دیکتاتور مشر اډولف هیټلر د فاینل سولوشن په نوم د خپل کمپاین په ترڅ کې یهودان له اروپایي هیوادونو پسې واخیستل، سلهاوو یهودي کورنۍ د جنوبي امریکې او افریقا هیوادونو ته وتښتېدې او هغه چې په تېښته بریالي نه شول او په اروپا کې پاتې کېدو ته مجبوره شول یا د هیټلر پوځیانو ونیولل او د کنسنټریشن کمپس یا هغو مخصوصو کمپونو ته واستول شول چې د یهودانو لپاره په پام کې نیول سوي وو. ځینې داسې کورنۍ هم وې چې د سیمې د خلکو په مرسته د خلکو په کورونو کې پټې سوې وې. چې د رژیم لخوا د یهودانو د پیسې اخیستلو لړۍ په جرمني کې پیل شوه، د آن فرانک کورنۍ هالاین ته وتښتېده او د دې پلار د امستردام په ښار کې د مربع جوړولو یوه کمپنۍ خلاصه کړه. دوی په امستردام کې اوسېدل، خو د هیټلر د فتوحاتو کړۍ په چټکۍ خورېده او په لنډ وخت کې په هالاین کې اعلان شو چې ټول یهودان باید د پیژندل کېدو په خاطر ژړ ستوری په خپل ټټر ولګوي. یهودان له شاری بسونو، پارکونو، رستورانتونو او نور عامه ځایونو څخه منع شول. حتی لکه څنګه چې آن فرانک د خپلو خاطراتو په کتابچه کې لیکلي دي، یهودانو ته دا اجازه هم نه وه چې د امستردام په ښار کې په بایسکل وګرځي. یهودانو دا اجازه هم نه درلوده چې د ښار د نایانو دکان ته ورسي او یا خپل ماشومان غیر یهودي ښوونځیو ته واستوي. دا خبرې ټولې آن فرانک په خپله د خاطراتو په کتابچه کې په ډیرو جزئیاتو لیکلي دي. دا کتابچه یوه ډیره جالبه کیسه لري. آن فرانک لیکي، کله چې زه 14 کلنه شوم نو پلار مې د سالګري په ورځ د یاداشت دغه کتابچه ماته سوغات راکړه. اوس زه هره ورځ په دې کتابچه کې هغه څه لیکم چې د ورځې پر ما تیریږي. د هرې ورځې یاداشتونه په دغه کتابچه کې ساتم او شایي یو وخت چې زه لوی شوم دا یو داستان چاپ کړم او یا هم ژورنالیست سم او خپل دغه یاداشتونو څخه استفاده وکم. آن فرانک لیکي، زه غواړم له نورو خلکو څخه فرق ولرم. زه نه غواړم چې یو لکه هر بل څوک غوندې عادي شزه ووسم. د آن فرانک د یاداشتونو کتابچه تر هغه وروسته ډیره جالبه ده چې د دې کورنۍ مجبوریږي چې د هیټلر د عسکرو له ډاره څخه د کور په یوه پسخانه کې پټه سي. دوی تقریبا دوه کاله په دغه پسخانه کې اوسېدل. آن فرانک لیکي، دلته موږ حق نه لرو چې په لوړ آواز خبرې وکړو. سهار د چایو په وخت خام کچالو خورو، ځکه وچې ډوډۍ نسته. دا وایي، دلته هر ورځ خپل خاطرات لیکم، خو کله چې جګړه ختمه سوه په دې باور لرم چې زما کیسې به ډېر خلک خوښوي. آن فرانک سم فکر کړی و. د دوهمې نړیوالې جګړې تر پای وروسته د دې دغه د خاطراتو وړه کتابچه ډېره مشهوره سوه، او اوس تقریبا د نړۍ په اویا ژبو ژباړل سوې ده، او د کتاب په بڼه ډېرو خلکو لوستې ده. خو آن فرانک د جګړې پای ونه لید. د آن فرانک د کورنۍ دغه پټ ځای ډېر پټ نه پاتې کېږي، او بالاخره د 1944 کال په وروستیو میاشتو کې د دې کورنۍ د امستردام د پولیسو لخوا نیول کېږي. آن فرانک په هغه وخت کې 15 کلنه وه، او له خپلې مور او پلار او خپلې یوې خور سره د کانسنټریشن یوه کمپ ته واستول شوه. آن فرانک د هغې مشره خور او مور په تقریبا اوه میاشتو کې له لوږې او ضعف څخه مړې شوې. آن فرانک د 1945 د مارچ په میاشت کې مړه سوه، او د سپتمبر په میاشت کې دوهمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده. داسې ویل کېږي چې کله چې د آن فرانک کورنۍ ونیول سوه او د نازی عسکرو لخوا د دوی کور محاصره سو، د کور ټول وسایل بې ځایه سول او عسکرو تیت پره کړل. خو د آن فرانک کتابچې ته د چا پام نه و سوی. د آن فرانک کتابچه وروسته د دې لپاره ډېره مهمه سوه چې د جګړې د کلونو مستند خاطرات پکې یادښت سوي وو. دغه کتابچه د یو ډېر مهم تاریخي سند په توګه ساتل کېږي. د آن فرانک کور اوس په یو موزیم بدل سوی، او بېله شکه چې د نړۍ له پېژندل سویو څیرو څخه ده. د آن فرانک په نوم اوس ډېر خیریه پروګرامونه سته، او د امستردام په ښار کې هره ورځ لسهاو تنه سیلانیان د آن فرانک کور ته ورځي. کله چې زه د امستردام په ښار کې د آن فرانک کور ته ورغلم، نو دا سوال راته پیدا سو چې په افغانستان کې به د 15 کلنې جګړې څومره خاطرات د خلکو لخوا لیکل سوي وي، او د یاداشت دغه کتابچه به وي که به نه وي.
تاسې واوریدل چې آن فرانک چې د نازی جرمني په بندیخانه کې مړه شوه صرف 15 کاله عمر وکړ. خو اوس به د یو داسې چا په باره کې رپورټ واورئ چې 96 کلن دی. دغه سړی نه لیکوال دی، نه د آن فرانک غوندې لوی ارزوګانې لرلې دي، خو بیا هم د ډیرو خلکو پام راوښتی او ورځپاڼو ورباندې رپورټونه کښلي دي. دا په دې خاطر نه چې 96 کلن دی، بلکې په دې خاطر چې په 96 کلنۍ کې هم کار کوي او د خدای د مخلوق په خدمت پوښتې. رپورت هاجره مراد ولی.
د انګلستان ترګردو بوډا اخبار خرڅونکي په 96 کلنۍ کې هم دکان ته ځي او اخبارونه پلوري. چارلی رینولز د اخبار د خرڅلاو کار 48 کاله پخا پایل کړ. د اوس هم هر سهار په 6 بجې لخوا براپاتی او په بایسکل باندې پخاړوي د ویلت شایر په سویډن کې خپل دوکان ته ځان رسوي. ویلت شایر د انګلستان په جنوب لویدیځ کې واقع ده. له چارلی رینولز سره په کاروبار کې د هغه زوی کشر چارلی چې 48 کلن دی مرسته کوي. کشر چارلی چې اوس د دوکان اصلي مالک دی، هر سهار په پاو کم 15 بجې دوکان پرانیزي او په اونۍ کې 6 ساعته کار کوي. 96 کلن چارلی او د ده زوی کشر چارلی دواړه غواړي چې راتلونکی کال په کور کینی او کار بس کړي. کشر چارلی وای چې دا 50 کال دی چې اخبارونه خرڅوي. مشر چارلی وای چې زه ډیر خوشاله یم چې حواس مې فعال دي، د لیدلو یا اوریدلو مشکل نه لرم او په بایسکل باندې ګرځېدای شم چې دا راته ورزش هم حسابېږي. مشر چارلی په 1980 کلونو کې تقاعد ته برابر و، خو څنګه چې زوی یې په دوکان کې یوازې و نو کار ته یې ادامه ورکړه. مشر چارلی تر 8 کاله پخوا پورې، یعنی تر 80 کلنۍ پورې په دوکان کې په کیناستلو سربیره د خلکو کورونو او ځایونو ته اخبارونه هم رسول. مشر چارلی د ویلت شایر په سویډن کې په 1922 میلادي کال کې دنیا ته راغی. د دویم نړیوال جنگ په زمانه کې د انګلستان په یو بندری ښار کویس کې د بیړیو په صنعت کې کار کاوه. د په همدې بندر کې په 1928 کې چې لا تنکی زلمی و له فلیپس سره واده وکړ. مشر چارلی د نړیوال جنگ له ختمېدو وروسته خپل اصلي ټاټوبې ته ستون شو چې د خپل خور غوندې د اخبار خرڅولو کار یې پیل کړ. د تر 1928 کاله پورې دوکان نه درلود، خو په دې کال کې د اخبارونو د خرڅلاو لپاره دوکان پیدا کړ. مشر چارلی او میرمن یې خپل دوکان په یو داسې ځای بدل کړ چې 24 ساعته پرانیستی وي او که خلک هر وخت وغواړي نو اخبارونه ترې ترلاسه کوی شي. د مشر چارلی ښځه میرمن فلیپس تر اوسه ژوندی ده. میرمن فلیپس 93 کلنه ده.
اوس د یوه لنډ خو د ژورې معنا لرونکي حکایت د اورېدو بلنه درکوو چې حقیقت نومېږي. حقیقت فریده سیفی وړاندې کوي.
حقیقت مرید مرشد ته مخ واړاوه، ورته یې وویل تر ټولو لوی حقیقت دې څنګه زده کړ او له چا دې زده کړ؟ مرشد وویل ډېر کلونه پخوا له یوه اوږده مزله وروسته یوې جونګړې ته ورسېدم چې یو سپینسارې ښځه پکې اوسېده. زه چې ډېر ستړی شوی وم هغې ته مې وویل ډېر لرې اوسې. هغې راته وویل همداسې به وي، خو دا ورسره ووایه چې له کومه ځایه. د بودایی دی خبری دستی درس را او خود چه تر بل هر حقیقت را تا جورخ کارشو. من همیشه د سم و نسم، د خ او بد او لره او نجده تا پی لگو، مگر دیتا مپام نوی چه د چال استرگو. منگ حقس تا حقیقت ویو چه منگ تا حقیقت را خکاری، مگر دا خبرمو هیروی چه د بل استرگو با بل شه حقیقت وی.
سرتیری د نظمونو د هغه کتاب نوم دی چې څو ورځې د مخه په جلال آباد کې ګودر کتاب پلورنځي خپور کړ. د سرتیری ویناوال اسماعیل لاروی او د دې کتاب یو شاعر مینوال داود تپان را سره دی. په کتاب باندې د خبرو د اورېدو بلنه درکوو. شغله تپان، شغله لاروی وایي چې کتاب دې سرتیری د ژوند د مختلفو اړخونو بیان ته بیل کړی دی او دا دغه د ژوند جلوې په ویشتو نظمونو کې خوندې کړي دي. دا په پښتو شاعرۍ کې داسې ناشنا هڅه نه ده. سرتیری په هر حال یو قشر دی، د ټولنې یوه برخه ده، یو خاص کسب دی عسکري، او بیا د یوه عسکر د ژوند ځینې اړخونه معرفي کول په نظمونو کې او په یو کتاب لیکل. څنګه داسې هڅې تاسو لیدلې به پخوا په پښتو ادب کې یا د افغانستان په ادب کې؟
سرتیری کتاب سیما کمپوز کاو یا می ډیزاین کاو، زه په دې پوه سم سرتیری یو لوړ کتاب ده او په پښتو ژبه کې لومړنی کتاب داسې د نظم په چوکاټ کې وړاندې کیږي، هغه هم د چارپاره نظم. په سرتیری کې تر ټولو لوی کار سی هغه سوی ده هنر سی کاریدلی، هغه دا ده سی سرتیری په دی پاچا په کور کې، دی پاچا په دربار کې، سرتیری په چورلکه کې، په الوتکه کې، سرتیری په خپلو عواطفو کې. مثلا سرتیری سی څومره دی پاچا په امر څومره ظلم کوي، هغه ټول په دې کې ځان ځان ته په نظمونو ویشل سوی ده. او
دی سرتیری د کسب او د مقام تایید کوي که تردید کوي؟ څه کوي دی په دې کتاب کې؟
سرتیری یوازې د پاچا د ژوند ساتلو فکر لري. سرتیری سی کله په کرخه کې هغه څه فکر کوي، د هغه زوی سي پاتې کیږي هلته څه فکر کوي، ښځه کونډه کیږي هلته څه فکر کوي. دا ټول فکرونه سره راوجي سوي دي او یو سرتیری ترې جوړ سوی ده. او بل په دې کتاب کې یوه خوبی سي داغه دا ده سي مونږ یو مثال لرو سي یوه مور په دوو زامنو زاړي، یو زوی له یو لوري وژل کیږي بل له مخالف لوري، دواړه په مخالف لوري کې دي، یو دی یو چا دی فکر پلوی کوي او بل دی بل چا دی فکر پلوی کوي، او مور په منځ کې پاتې او دواړو ته ویر
کوي. سرتیری د عسکر مدل دی، دلته د عسکر په معنا دی او کنه د ټولو حقوقو خلکو سیمبول دی چې د یو چا لپاره جنگی شي.
دا سرتیری خو ما سمره په دې کتاب کې سمات سمره لوسته او دی ما فکر دا په نظمونو کې په ډیر اکثر نظمونو کې د عسکر مدل دا، ولی په مجموع کې ورته وکتل سي سمبول کاریدلې ده. دلته مثلا په دې ورستیو کې ځانمرګي بریدونه کیږي، په دې بریدونو کې میندې او خویندې ماشومان وژل کیږي، سړی وژل کیږي. هلته لیکلی دی یو زلمی پر تخته پروت دی، عمر ور باندې ژاړي. د بیت کته تاثیر سره بشپړ کوي،
یو دښمن می دی
وژلی او سالار را باندې ویاړي. دلته یو کس دا چې یو کس دا غي یو کس وژلی دا، هغه دی غپ وژنه باندې خوښي خي او سالار ور باندې ویاړي، او یو زلمی په تخته پروت دا او یو عمر ور باندې ژاړي. هلته دواړه سرتیری د کتاب کې په غ نظم کې دواړه سرتیری دي، خپل ذات کې هغه وجل سویم سرتیری ده او دا بلم سرتیری ده.
شغله لاروی یو وخت می یو جمله لوسته و ډیر خوند را کړو، هیڅ وخت می هیر نه سو. هغه داسې و وای هغه خلق چې دی یو چا په قومنده دی جنگ مهاسته دي او په خپل منځونو کې جنگ کوي، یو وی لا یو بل سره هیڅ دښمنی نه لري، هیڅ تربرګلوی نه لري، هیڅ اختلاف سره نسته، خو د نورو قومندو باندې یو بل واشنی. اما هغه څوک چې دوی وزلی دي، هغه بیا یو وخت په یو کوټه کې سره ناستی، یو بل ته د چایو پیاله تعارف کوي، یو بل ته ستونه کوي چې مهرباني، له یو بل سره خاندي، له یو بل سره شریک عکسونه اخلي، او بیا وایي چې موږ روغ سره وکړه مشکل حل سو. هغوی چې دوی سره جنگي او دوی دښمنان کړي دي، هغه بیا یو وخت ګوري سره دوستانی. شغله لاروی، آیا دغه دې سرتیری د کتاب محتوا او کوم پیغام چې دی همدغه شي ته ورته دی کنه؟ دغه زما کومه خبره چې مار ویدلې وه کومه جمله
په دې اړه هم یو دوه نظمونه راغلي دي چې یو سالاری غواړي چې تل تر تره واکمن پاتې شي، خو دی هر وخت هغه د خپل سرتیرو نه داسې ګټه اخلي چې د ده واکمنۍ ته بقا ورکړي، او غواړي چې زیات ملکونه لاندې کړي، زیاتې سیمې تر خپل کنټرول لاندې راولي. خو د دې کنټرول راوستو یا د دې زیاتې پاچاهۍ د خپلې پاچاهۍ د بقا په خاطر باندې سرتیرو ته ضرورت لري. دا ضرورت سرتیرو رفع کوي، خو هغه وخت چې سرتیری د ده په مخ کې یا د ده په وړاندې فداکاري کوي، د ده سرتیری وي، خو کله چې هغه وژل کیږي نو لږ وروسته بیا د هغه سرتیری د کورنۍ سره د سالار همدردی نوی په هغه کچه باندې نوی لکه سرتیری په ژوند کې چې وو. نو د داس موضوعګانو ته هم اشاره پکې شوې ده.
شغله لاروی، په دې وشتو نظمونو کې که یو نظم انتخاب کوي او اوریدونکي ته ولولي،
هغه پوری ماشوم ګوري چې بکسې د پغاړه
څوم نظم دی،
دا دریم نظم دی. هغه پوری ماشوم ګوري چې بکسې د پغاړه، له دنیا نه خبر نه چې د ودانه کوي جاړه، خوونځلور تروان دی ترانه د سولې وایي، واړه کاڼې ورته غوږ دي او مرغۍ ټولې وایي، ترانه کې داسې وایي تور ټوپکه زیاتې ورک شه او یوه مصرۍ داسې هر یو زړه له مینې ډک شه. هغه پورې ماشوم ګوري چې زموږ لور ته راګوري، چې ټوپک باندې بد وایي او ستایي د مینې تورې، هغه لرې ماشوم ګوري چې تر خوا مو تیر ملګریا څومره بدې راکتله، یا زما سرتیر ملګریا.
نظمونه په حقیقت کې یو لیدلوری هم لري، په کیسو کې لیدلوری ډیر مهم دی. یعنی دا کیسه څوک چاته کوي او دا صحنه څوک ویني. په دې نظم کې خدغه یو حالت وو، دغه ماشوم چې دی دوه سرتیری ویني، یو سرتیری بل ته روایت کوي، همداسې ده؟ آیا تاسو په ټولو نظمونو کې هم دې شي ته پام کړی دی؟ یعنی د داستان غوندې حالت لري،
ټول نظمونه داستان په ډول بیان شوي دي،
یو څوک د پیښې ته ګوري. شغله تپان، تاسو هم یو نظم پکې انتخاب کړئ، نظمونه خو لنډ هم دي، وخت سته.
دلته نظمونه لندم دی وګدم دی پدې کې د سیو نظم شته سي هغه ډیر وخت نیسی هغه تر ټولو لوی نظم دا هغه ز خاص یاد کوم لسم نظم د سلر دیار لسمه خرازي تقریبا دیار لسمه
نو دیغه خلاصه وای اوریدونکو ته
دیغه خلاصه سرتیری په مکمل ډول پام دی نظم کې تشریح شوی دا سرتیری دی پاچا په حکم چیرته مقرر کیږي او چیرته څوک وژني او دته د غوژنې په وخت کې خپل ماشوم څنګه سترګو ته دریږي خپل لور خپل مور خور او خپل کورنۍ سترګو ته څنګه ولاړی سرتیری په همدې حال کې سیدی مقرر شوی ده د خپل وطن د بیرغ د ساتنې په پار باندې د غر په څوکه ولاړ او د خپل سرحدونه ساتي بریدونه ساتي سی هغه بریدونه سی د پاچا په حکم ټاکل سوی دي ولی په دې کې یو شی استاد سی هغه ډیر دی پام وړ ماته ښکاري هغه دا داسې دی د جنگ په صحنه کې مرمۍ باندې وار کوي ولی داسې فکر کوي سی ما خپل مور خپل خور او خپل کورنۍ یو غړی وواژه تام د پاچا په حکم یعنی دی وسنی پاچا دی وسنی دور دی پاچایانو ک دی تاریخ نه پک راوز دی وسنی دور دی پاچایانو
په خوانی دا وشم هم دا قصې وی
هغه تشدد سی په وسنی دور کې مونږ وینو او دی لاروی صاحب لاروی صاحب یو کار کړ دا غدا د سدی ژورنالیست دا وس څومره پیخې لیدل دی ټوله پکې پانزوریز ډول انزور سوی دی په دې نظم کې په بشپړ ډول هم دا کیسه بیان
شوه شغله ته پانت د سی یو نظم چې اوریدونکو به واوري او هم لاندې دغه نظم هم انتخاب کړ
یو نظم دا د دغه مخ کې نه هم نظم دلته وای په نصیب مو لوی پته د دښمن لخرې ماته لوی دخته مترلاندې تورې زغری را پاتې په نصیب مو لوی پته د دښمن لخرې ماته لوی دخته مترلاندې تورې زغری را پاتې سل نېزې مترېستلې ترې نمړم سل آسان دي سل ظلمي مور وجلی سل ظلمي مترې بنديان دي لوی دخته مدلان دي او خوشاله یو قائد دی سل زخمونه په زړه کې یو غاټول پکې شهید دی زو په مخه اوس مکچ لویه بیدیا ده لویه پت هم نصیب ده سل په سلو کې بریا ده دا د شنه ځنګل ته رسو د دښمن لخکرې تختی سل ډنډونه دی دوینو سل زلمی ور پکې رغختی په ځنګل کې بل څه نشته د ځنګل پاتهان مونږ یو غار او ځالې دی را پاتې وحشي ژوي مرغان مونږ یو دښمن پی د سپکی کړي د ځنګل لورستی بریدا پکې غږ د مینی مړ دی تو تکي پکې شهیدا ل ځنګل په وتو یو خو په مخ کې ماشين غړ دی شنې نختر پر ولاړ یو په سری زیړیل مړ دی دښمن تخت ته احتیاج او بری زمونږ نصیب دی مونږ د غر سر ته ختون کې دښمن ورکه ته قریب دی شینکای غر مو په تهکړې سل زلمی مو په کیمړه دی ترې ستلی مو پوستکی په نیزه او په چاړ دی د دښمن سینه چنښتا شوی نختر کې نیزې خخي کائنات متار پتار کړه خلاصي مدیرخه کائنات متار پتار کړه خلاصي مدیرخه
شاغله تپن له پخوا وخت تر اوسه پوري اکثر شیرونه داسي چې د شاعر د زړه خبره او د شعر د راوی د زړه خبره یو شانی خو په اوسنۍ شاعري کې یو تمایل پیدا شوی دی او ځینې خلک دا تمایل ډیر ستایي چې د شاعر دریځ یو شی خو هغه د راوی دریځ هغه څوک چې هغه واقعیه بیانوي هغه څوک چې خبرې کوي په شعر کې دغه دریځ بل څه وي ما په دغه نظم کې دغه شی ولیدو او زه فکر کوم اوریدونکو له دې نه ډیر خوند اخلي دغه نظم کې په نصیب مو لویه فتح د دشمن لشکرې ماتې لویه دشت مترلاندې تورې زغرې را پاتې د لوستونکو د دغه سړي په دغه احساس کې شریک نه دی اغه د دشمن په نامه څنګه پیشنی لزړه شاعر هم لزړه نه پیشنی دغه شی چې ورپاته دی دې ته هم ارزښ نه ورکي ما دی ولستونکو په صفت دی اوریدونکو په صفت لدی شیره دغه سیو څو واخستل یعنی دغه سړی چې څوایی په دې شیر کې زه دی یغه په دغه خبرو کې شریک نه یم بلکې زه له بل دریزه واقعیت ته ګورم تاسو دغه سیو دوه دریزه چې په حقیقت کې یو ډیر هنري کار دی او په اوسنی شعر کې ځینې مثالونه سته لدغه شی خواندونه خست
په مجموع کې په دې شعر کې په دې کتاب کې په ټول شعرونو کې په ټول نظمونو کې تر وستم نظم پورې سي ورستۍ نظم ده دا رقم تصویری جملې ستب کې سي هغه مونږ سي څومره شعرونه مطالعه کړی دي او اوسنی نظمونه په خواني څومره شاعري مطالعه کړی ده لکه تاسو ځان سره بیاي یو صحنه ته دی بیا یو درتخی سیدا غشیدا او په دې کتاب کې تر ټولو دی خوند خبره ده د ما دی پاره سی پډیر اسانی سره هر هغه چاته سیاغه هیڅ تعلیم مونه لري په افغانستان کې د خپل فکر لیکدولای شي سی دوی باید د خپل مقام او د پاچا مقام د دې ترمنځ توپیر په څه ډول وکړي
شغله لاروي دغه دوه نظمونه چې واوریدل سول په دواړو کې د احساساتو کنټرول سره جنگ تباهی قتل دا ډیرې ترخی خبرې دي هیڅ انسان نه پې خوشحاله کیږي چې لږ څه هم انسانی عواطف ولري په قتل نه خوشحاله کیږي نو معمولا شاعران چې کله د قتل صحنې انځوروي احساسات یې ډیر زیاتیږي
یو لوریز وي
خو ستاسې عواطف ساړه دي په عین حال کې تاسې په خپلو عواطفو کنټرول لګولی دی دې کنټرول ته م پام وو له اول هم دا کار کوو او یعنی د واقعیت او ستاسې د عواطفو ترمنځ یو واټن سته تاسې په سړه سینه لکه یو خبریال ته خو یې هم ژورنالیست یو نطاق یو ډېره بده واقعه بیانوي او خبرې وایي خو ده ته مناسب نه دي چې په هغه وخت کې وژاړي او آه وکړي او لوری ونیسي دا یې هغه ټولې ترخې خبرې په سړه سینه موږ ته بیانوي دلته شاعري هم داسې سوې ده له دې نظره زه غواړم تبصره پرې وکړي په خپل شعر
ما چې دا هر نظم لیکم داسې فکر مې کوو چې زما سرتیری اتل نه ده په جنگ باندې فخر نه ده شوی موږ ګورو چې هغه څه چې د جنگ په اړه باندې په ادبیاتو کې ښکل شوي دي ډېر داسې دي چې ستاینه شوې ده د جنگ ستاینه پکې شوې ده ما هڅه مې کړې په خپل شعر کې چې جنگ مې غندلی ده
ښاغلی طپان ښاغلی لاروی وایي چې په دې کتاب کې جنگ غندلی دی او جنگیالي ته یې د اتل په سترګه نه دي کتلي خو عام بهیر په پښتو ادب کې د افغانستان په ادب کې داسې دی چې وایي توریالي دي چې یادې شي په سندرو هم په ویر او چې توري نکړو نو به څه کړو او حتی موږ چې خوشحال خټک د پښتو د ادب پلار هم انځوروو او عکسونه جوړوو او تصویرونه جوړوو نو یې غته خول ورپسره وو حال دا چې اسناد شي کتابونه وایي چې د هغه په پټکی پسر وو د هغه به خول نه و پسر خو موږ له تاریخ نه هم منکرې شو او هغه ته خول ورپسره وو او دا د دې ښودنه کوي چې زموږ په ادبیاتو کې جنگ سټایل کیشي د جنگ دفاع ډیره کیشي د توري دفاع ملګرتوب ډیر کیشي نو په داسې شرایطو کې په داسې یو حالت کې آیا څه فکر کوي د لاروی صاحب شعر به ملګری پیدا کی
د لاروی صاحب د کتاب په اړه خو زه دغه روایمه سي لوستونکي ځکه لري سي لومړی چاپ یې په نږدې 15 ورځو کې زر ټوکه چاپ شوی و هغه اوس نسته